السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د مای اومه نیټه د ظفر خنداسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو اوریدلې. مهي روي خو لومړی زموږ همکار انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د بلوچستان د سکرو په قانونو کې وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. چارواکي وایي په کورنیو چارو وزیر حسن اقبال حمله ناموسي رسالت سره اړه لري. او نن د امریکا سفارتخانه د پتې لږ تر لږه درې بورډونه د بیت المقدس په سړکونو لګول شوي دي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان د سکرو په قانونو کې دریشت وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې وژل شوو مزدورانو تعلق له شانګلې سره و. تېره شپه خاورو ته سپارل شو. د خالی په ورځ د بلوچستان په مارګټ او مارواړ کې د سکرو قانونو د نړېدو په دوو جلا جلا پېښو کې دریشت مزدوران وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په ناریوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. د کورنیو چارو ریاستي وزیر تلال چودري رسنیو ته ویلي ګولۍ د احسن اقبال په مټ لګېدلې او د ډاکټرانو د وینا تر مخه حالت یې له اندېښنې بهر دی. پاکستانی رسنیو د پنجاب پولیسو په حواله لیکي چې احسن اقبال د مسیحیانو په یو غونډه کې له ګډون وروسته رستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسېدونکي عابد حسین په ډز ژوبل شو. پولیس وایي بریت کوون کې نیول شوه دی. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد ناروغۍ پنځه ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویاند ایمل خان ویلي په مهم کې به شاوخوا 3.8 ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او په 109 ضلعو کې په دې مهم کې به 1,16,000 د روغتیا کارکوونکي برخه لري. د کوارد د وژل شوي زده کوونکي د اسمارانی خور سفیارانی بیګه مشال ریډیو ته ویل د روغې جوړې لپاره په فشار چول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. اسما د ایبټ آباد میډیکل کالج زده کوونکي به د جنوري په 20مه په کوهاټ کې وژل شوه. نوموړي د بخنغوانم سفیارانی زیاته کړه چې له عدالت او حکومت د انصاف غوښتنه کوي.
چې دا کوم جوړی ته د زمونږ کره خلک زی او راځي دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهریږي چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر نه راځي.
بلخوا د کوارد پولیس چارواکو ویلي په دې قتل کې تورن مجاهد افریدی او دوه نور کسان نیول شوي. پر سدي عدالت کې مقدمه روانه ده او په دې لړ کې په دوی هیڅ ډول فشار نشته. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د ده د نه هلاک کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په منصره کې یوې غونډې ته وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند به په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته د ده د نه هلاک کېدلو فیصله په پارلیمان کې چیلنج کوي. نواز شریف خپلې ممکنه گرفتاری ته په اشاره بیا وویل،
مجھے معلوم کہ الیکشنوں میں میں یہاں پر دوبارہ آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا.
ما ته نه معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسي او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي.
بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لری کړي نو پکار ده چې په ځان لګیدلی تورونه په عدالت کې سپین کړي. نن په اټک کې پر اولپنډ او کوهاټ سړک یو فلاین کوچ اوریدلې چې پکې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي زخمی کسان روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختبل شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړل چې افغان امنیتي ځواکونه به خپل ټول اتوان په کار واچوي چې دا تختبل شوي هندي انجینران را خوشي او امنیتي ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت د تختبل شوو هندي انجینرانو شمیره 15 یاده کړې ده، خو د بغلان چارواکو بیا دا شمیره 9 یاده کړې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د رائټرز د ریپورتونو تر مخه نن د امریکا سفارتخانې د پتی لږ تر لږه درې بورډونه د بیت المقدس په سړکونو لګول شوي دي. دا کار په دې ښار کې د امریکا ماموریت تر پرانستېدو یوه اونۍ وړاندې شوی دی. دا نښې چې په عبرانی او انګریزي ژبو لیکل شوي دي، د بیت المقدس په جنوب کې د امریکایي کونسلګرۍ ودانۍ سره نږدې یو کارکوونکي لګولی دي. دا کونسلګري به هغه وخت د سفارت په توګه کار پیلوي چې د مې په څوارلسمه په رسمي توګه له تل ابیب څخه منتقل شي. ولادیمیر پوتین نن د خپلې شپږ کلنې نوې دورې لپاره د روس د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي پر دې مهال ژمنه وکړه چې د ولس خدمت او د یې ژوند به بهتره کوي. پوتین روس د سترو بریاو ترلاسه کوونکي هیواد په توګه یادولو سره وویل چې د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هم کار کوي. پنځه شپېته کلن پوتین د 1999 کال راهیسې د روسیې ولسمشر یا وزیر اعظم پاتې شوی دی. اوس هم د موده وړاندې یې په کریملین یا د ولسمشرۍ په دفتر کې شپږ کلنه دوره ختمه شوه. پوتین د مارچ په 13 په انتخاباتو کې له دروند اکثریت سره یو وار بیا منتخب شو. ریپورټونه وایي داسې څرګندېږي چې په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډله حزب الله به د هیواد د عامو انتخاباتو په نتیجو کې بریا ترلاسه کړي. د سیاستوالانو د لبنان میډیا لخوا د ویل شوو ابتدایي نتیجو تر مخه حزب الله او د هغوی اتحادیان په 138 کسیزه پارلیمان کې د زیاتو سیټونو ګټلو لپاره د بریا په لور روان دي. بلخوا د غیر رسمي نتیجو تر مخه د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکي وزیر اعظم سعد حریری به د یوې پارلیماني ډلې درلودو سره د نوي سنی مشر په توګه راپورته شي، او دا کار به د سیټونو بیللو باوجود هم د حریری د ګټلو او د هغه د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره امکانات زیات کړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار منور شاه درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 114 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي، او 114 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 پیسې اخستل او په 115.60 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 110.70 پیسې اخستل کیږي او 118 باندې خرڅيږي. یو ریال په 10 روپۍ او 90 پیسو اخستل کیږي او 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅيږي. یو عرب اماراتو درهم په 1.90 پیسو اخیستل کیږي او په 2.10 پیسې خرڅيږي. ناراضي و افغانۍ په 1.35 پیسې اخیستل کیږي او 1.15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیریشتو ګینټو کې په پیښور وبانو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 13، په بنو کې 12 او 19، او په کوټه کې 12 او 13 ډیګري سنتي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په بلوچستان کې د کویلي په قانون کې د ویل شو کسانو مړي په شانګله کې خاورو ته سپارل شوی دي.
ونه خو دا تکرار ده. زه هم ګناه کوم دا چې کوم غټ افسران دي دغه ده. تربیت خو د دې لازمي خي خو زیات په کویلي مزدور تربیت سره د نن وخت په نه چا کړل نه وسکو کې.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د کورنیو چارو په وفاقي وزیر احسن اقبال د حمله په سخت ټکو غندنه کړې ده.
واقعا داسې وخت کې شوې ده چې الیکشن ته تیاری شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل الکوتا او نور ځایونو کې جلسې جلوسونه کوي.
او د جنوبي وزیرستان په توی خلصیمه کې خلکو د ځمکې د شخړې د نه هوارېدو له وجې خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی.
چې په پولیو کوم ټیمونه توی کله تحصیل ته راغلي دي، هغه ټیمونه ته ځانانه په خپله لوړ اخیستې دي چې زموږ بچو ته به دا پولیو ساس کې څوک خولې ته ناچي. دا څلورین 5000 کسان ځانانه او نارینه چې راجمع شوي دي.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په شانګله کې د هغو ډیر ویشتو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول چې تیر ورځ په کوټه کې د سکرو په کان کې د یوې حادثې له وجې مړه شوي وو. د سوات او شانګلې اکثره نادار خلک د روزګار د نشتوالي او غربت له وجې د بلوچستان په کانونو کې خواري مزدوري کوي. داسې پیښې په خوا هم مخته راغلي دي. مزدوران وایي د دوی د خوندیتوب لپاره چارواکي مناسب ګامونه نه پورته کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د شنګلې خبریال خالد خان وای چې دغه تنانو تعلق د شنګلې لری پرتو غریزو سیمو سره ده. زیاتره خلک غریبانان دي او دوی سره صوبای حکومت څخه قسمه مرسته نه دي کړي.
دا مړی چې کله راوړی شي نو دغه مړی چې کم دي دیو الته کې جنازه شوی وي کورته وی چې یو پنځو منټو لپاره او بیا د شپې د شپې دا سپاري تر اوسه پورې هغه درشت نن ټول خاورو ته سپارلی شوي دي او په هغې کې لاسنیوی چې دي روانې دي.
د شنګلې نه د قومي اسمبلۍ غړی ډاکټر عبادالله خان وایي چې دوی د دغه ټولو مړو ته پخپله ولاړو او هر خاندان ته یې د اخراجاتو په مت کې پی کس د جیبه 50,000 روپۍ ورکړي دي. بلخوا د شنګلې سره تعلق لرونکی 50 کلن د کوئلې د کان خواریکخ او د مزدورانو یونین فعال غړی سرنزیب خان وایي چې د شنګلې زیاتره مزدوران د نامناسب انتظاماتو له وجې دغه رنګه مري.
جی مثال طور پر حکومت پہ قانون کی نظر اگر بند کی یہ وقت یا دو ہفتے بنی اگر بس کے جو پیسے میں سے چلا گیا تو شروع کی گناہ خدا ٹکرا رہا جیم گنا سے کم دے پیچھے کم کٹ افسران دیدا ہو رہا دادر کوټ نه نه صدقه تاسو به تو رسپټ چلیږي. تربیت خو د دې لازمی خي خو زیات تر پوره د مزدور تربیت سره د نن وخت پورې نه چا کړل نه وسکو کې خو په دې مندر شانلې دی ګناه خلاصه کې مړي ځان.
د سرنزیب په وینا چې هر کال د کویلې په قانون کې په لستونو د شانلې خواریکخ ژوند بایلي ځکه چې کاروندانو سره مناسب روزنه نه وي او د شانلې اولس مجبور دي چې د روزګار لپاره د کویلې په قانون کار وکړي. په دغه وړه مو هڅه وکړي چې د شانلې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعلی سلاکار شوکت یوسف سی موقف واخلو ولې هغوی سره رابطه اونشوا. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان پر کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون د پنجاب په ناروال سیمه کې وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د پاکستان بړپړو حکومتي چارواکو او سیاستوالو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر او ګڼو نورو بهرنیو چارواکو دا برید په سختو ټکو غندلی. په احسن اقبال په داسې وخت کې حمله شوې چې پاکستان کې پارلماني انتخاباتو ته په شمار اونۍ پاتې دي. په داسې وخت کې پر لویو سیاستوالو چارواکو بریدونه د ځینو په اند انتخاباتو کمپین هم تر اغیز لاندې راوستلی شي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناورو.
پاکستانی چارواکو پرون ناوخته وویل د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال د ناروال په کنجرور سیمه کې یوه غونډه کې له ګډون وروسته د واپسۍ پر مهال تر برید لاندې راغلو. پر نوموړي له 100 مترۍ نه یو کس فایر وکړ. پولیس وایي چا چې ډزې کړې وې هغه کس نیول شوی دی. مردکۍ د احسن اقبال پر مټ لګېدلې او ډاکټران وایي د هغه حالت له اندېښنې بهر دی. احسن اقبال چې د مسلم لیگ نون ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه د تیر کال د کورنیو چارو وزارت منصب سنبال کړو. نوموړی په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند له واک ته رسېدو راهیسې د کابینې غړی دی. د پنجاب پولیس وایي احسن اقبال د مسیحي ورورولۍ په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته د ستنېدو پر مهال د یو ځایي اوسېدونکي عابد حسین لخوا په ډز ژوبل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه تن ولې پر کورنیو چارو وزیر حمله وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال لډیو ته وویل د الیکشن د تیاریو په وخت کې داسې برید اندېښنې راپاروي.
اول خوز د دې واقعي ډېر مزمت کوم او هغه لپاره دا وایو چې هغه سیاسي اپشي واقعي داسې وخت کې شوې ده چې ستاسو خبره چې الیکشن ته تیارې شروع دي او هر یو سیاسي پارټي هر یو لیډر خپل حلقو ته او نور دنو کې جلسې جلوسونه کوي. په داسې وخت کې داسې واقعیا کېدل دا خطرې یو ګنټي ده.
آفتاب شیرپا زیاتوي امنیتي ادارو له پکار دي چې د پیښې بشپړه پلټنه وکړي چې ولې په داسې حساس وخت کې دغه واقعا مخې ته راغله. خو بل پلو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي هغه نه ګڼي چې دا یوه پیښه به پر انتخاباتو سوری خور کړي، خو زیاتوي چې سیاسي شخصیتونو ته په خپلو خبرو کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي.
خاص وجه دېسته چې سړی وګڼي چې پاکستان کې حالات خراب دي. بلاول بوټو یو لوی جلسې ته خطاب کړی دی نواز شریف هم په مانسره کې یو لوی جلسې ته خطاب کړی دی او زما په خیال دا اوس هر ورځ کېږي. یو ټوټه دا خبره ده چې د مختلفو سیاسي پارټو ژبه چې څومره سخته شوې ده د یو بل خلاف په دې لږې خپل ژبې په کنټرول کې وساتي، ماته هیڅ وجه نه ښکاري چې
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مهمو سیاستوالو بریدونه ترسره شوي چې ډیرو پکې ژوند بایللی. په دغو کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شاهباز بټي هم شامل دي. ګڼ نور سیاستوال له داسې خونړیو بریدونو ژوندي هم راوتلي دي چې پکې د آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفنیار ولی خان او مولانا فضل الرحمان نومونه د پام وړ دي.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری اجانس وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چې په حمله کې زخمی شوی وو اوس یې روغتیایي حالت په ښه کېدو دی. پر احسن اقبال پرون د پنجاب په ناروال ښار کې یو کس هغه وخت ډزې وکړې چې کله نوموړی په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته بیرته روان شو. اجانس وایي چې په پاکستان او په نړیواله کچه د برید غندنه شوې ده. د اجانس د رپورټ مهمې برخې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
فرانس پریس خبری اجانس په خپل نننی رپورت کې د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د خبرې سوي ویډیو حواله ورکوي چې په کشکاری حسن اقبال په لاهور کې له هلیکاپټر په سټیجر کې راکوزول کېږي، د هغه سترګې خلاصې دي او د پښتنو جوابونه ورکوي. اجانس وایي چې عابد نومي بریدګر هغه وخت پولیس او لارویانو کابو کړ کله چې هغه پر حسن اقبال د دوم ډز تیاری کوله. هغه اوس په حراست کې دی. د ناروال ډپټي کمشنر علي انان قمر فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي بریدګر ورته ویلي چې پر احسن اقبال یې ځکه حمله کړې چې تیر کال د انتخابي امیدوارانو په سوګند کې وړوکی ترمیم شوی و. دغه ترمیم بیا د توهین رسالت په زمره کې راوسته سو چې پر ضد یې د تحریک لبیک یا رسول الله تر درو هفتو پورې په اسلام آباد کې درنا ورکړه. وروسته حکومت د مظاهرچیانو له مشرانو سره تړون وکړ چې له مخې د قانون وزیر له چوکۍ لرې کړل سو. احسن اقبال د تړون په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. فرانس پریس خبری اجانس وایي چې د قانون وزیر تر استعفا وروسته د پاکستان څېړونکو دا یو خطرناک مثال ځکه وګڼلې چې د دوی په وینا یوې وړوکې ډلې د توهینې رسالت د حوالې پور کول سره خپل خوښه پر ریاست وتپله. اجانس وایي چې د امریکا او فرانس سفیرانو د برید غندنه کړې ده او په پاکستان کې دننه داسې ویره ښکاره شوی چې دا د جمهوریت د کمزوري کولو یوه هڅه ده. اجانس د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی د هغه ټویټ حواله ورکړې ده چې په کې نوموړي برید غندلې او ویلي دي چې دا د راروانو انتخاباتو چې په کار دي آزاد، شفافه او غیر جانبداره وي لپاره شش ګون نه دی. فرانس پریس خبری اجانس وایي کله چې تیر کال سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نا اهل کړ نو احسن اقبال ته د ممکنه وزیر اعظم جوړېدو په سرګ قتل کېدل. اجانس وایي تر دې وړاندې هم د توهینې رسالت په تور په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پهلی د سپریم کورټ د ځینو ججانو لخوا د دد نا اهلی فیصله د هیواد ولس لزړه نه نه دا منلی. نوموړي هوټ کارک چې پر راتلونکو انتخاباتو کې بعد د مسلم لیگ نون ګوند یو وار بیا اکثریتي رای ګټي او د عدالت دغه فیصله به تردیدوي. نواز شریف ادا سرګندونې پرون د خیبر پختونخوا په مانسره کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار هارون باجان اورو.
د مانسری په منډی مویشیا میدان کې د مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته په وینا کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل عدالت دې له خپل زوی څخه د تنخواه نه اغېستلو له امله نا اهله کړ. نوموړي زیاته کړه د عدالت دغه پریکړه ناسمه ده او که ولس د ګوند ته بیا رایه ورکړي نو په پارلمان کې به یې پر ضد اقدام وکړي. نوموړي همداراز وویل د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د ده په لرې کولو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو هم لاس و. ماته نه ده معلومه چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې بدلته بیا راشم او کنه، ځکه تاسو پوهیږئ چې دوی وایي نواز شریف ونیسئ او په جیل کې واچوي. خو زه دا وایم چې د پاکستان ولس له نواز شریف سره مینه او له دوی کرکه کوي او دا د پاکستان پر ضد سازشونه جوړونکي کسان به ناکامه او نامراده وي. د ذکر دا د تیر کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف حکومت ته د خپلو شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه. د مانسری جلسې ته په وینا کې نواز شریف د رائے درناوی او کای په نوم د پیل کړي خپل کمپاین په اړه هم خبره وکړه. نو موړي وویل د دوی د کمپاین هدف ته پاکستان او د وګړو وی عزت یقیني کول دي. د نوموړي په خبره د پاکستان اصلي مالکان یو څو جاګیردار نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. لتیرو او یا کلونو راهیسې په هیواد کې همدا لوب روانه ده. هیڅ یو وزیر اعظم پرې نه خودی شو چې خپل آئینی حکومتي دوره پوره کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکو وختونو کې به موږ بیرته سرلوړی شو. غواړم له تاسو ژمنه واخلم چې په دې هڅو کې به راسره ودرېږئ. د نواز شریف پر پرونی وینا د خپل غبرګون ښودلو پر وخت تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي شفقت محمود د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي نواز شریف عدالت نه اهله ګرځولی او په سیاست کې دغه د بیرته راتګ هیڅ امکان نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن د ګل د ورځې په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې درې ورځې مهم پیلېږي چې پکې به د 50 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب عامر ناو.
په پیښور کې د پولیو د مخنیوي څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ګل له ورځې نه په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی بهیر پیل شوی چې په کې به د 50 کالونه کم عمره خواوشا 1,000,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن ضد څاڅکي ورکړل شي. د خبر پاڼې په وینا تیره میاشت په قبایلي سیمو کې د ستنو په ذریعه د پولیو ضد مهم چلول شوی و. د قبایلی سیمو لپاره د پولیو د سانګې یو چارواکي مشال لډیو تویل فاټا کې دوی مقامی خلک ګمارلی نو په ساسکو ورکولو کې ورته اساني ده. دغه رنگ د سکیورټي مسله هم نشته او دغه بهیر سم پر مخ روان دی. که څه هم ملکی او بهر ملکی ادارې لډیری مدیر آیسی په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونه چلوي خو د پولیو وایرس لا هم موجود دی. په دې اړه په پیښور کې یو ځایي ډاکټر نوران افریدی وای باید د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي په سمه توګه تربیه شي او دا کمپاینونه ټولو سیمو ته وغځول شي.
وجه چې څومره دا دې کې په موجوده وخت کې چې کم د پولیو سټاف چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ چې دی دا ډېر زیات سم دی. مطلب که تاسو وګورئ د دوی په های لیول باندې په کوالیفاید خلک ناست دي خو په ګراس روټ لیول باندې په دې کې چې کم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی په اې کې پروفیشنل اپروچ کم دی او د دغه خلکو ټریننګ نشته کیپیسټی بلډینګ نشته نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډېر زیات مسټیک کیږي د ویکسین په شکل کې.
د پولیو څنګه د چارواکو په وینا په تیرو یو تو میاشتو کې په فاټا کې د پولیو یو کیس هم مخته نه دی راغلی.
اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د دوتنو قبایلو نن په سیمه کې د پولیو ټیمونه نه دی پرخودلې چې د دې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. دغه قبایل وای تر هغه به په توي خلو سیمه کې پولیو ټیمونو ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې حکومت د دوی یو سیمه ایز شخړه هواره کړی نوي. د سیمې خلک له ډېر مودې راهیسې په احتجاج بوختي او د چینې خلې سیمې د ملکیت په سر لانجه لري. د سیمې پولیټیکل ایجنټ وای د شخړې د هوارې لپاره یې د دوتنو مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود ناور.
پسولی وزیرستان توی خلک شه د دمتونی قبایلیانو احتجاج په دستور لګیا او د دغی احتجاج په دوران کشه دغه قبایلیانو نن گئی زمال التا د ګوزن رنجنا د بچانو د ژغورنې د محکمې عملا په سختی سره مان کړه او خپل بچانو تایی د ساس کو ورت شلو نه انکار وکړلې. د دغی صورتحال په باره کشه ملک حاجی نواب خان دمتونه مشال ر جو تا په دا رنگ جاغیږي
چې د پولیو کوم ټیمونه توی کله تحصیل ته راغلي دي هغه ټیمونه ته زنانه او په خپل لوړ اخیستې دي چې زموږ مچو ته به دا پولیو څاڅکي څو خولې ته ناچي. دا څلورین 5000 کسان زنانه او نارینه چې راجمع شوي دي د ټولو د یو مطالبه ده چې د چینی خوا د شخړه چې څو پورې حکومت حل کړی نه او په مثال او په سرکاري نقشجاتو په حق باندې ختم کړی نه. دا احتجاج جاری دی او دا ټول د ټولنی قبایل دا اپیل کوي پاکستان حکومت ته بلکې ارمی چیف صاحب ته کوي چې دا پولیټیکل ته هدایت وکړي چې دا مسله
دغه لړک شمه چې د شلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سوهیل احمد خان سره تماس ونیو هغه سوول واروي ځنه
پخوا مسئلہ ہوتا ڈیرا پیچیدہ تھا نا دی کے دری سلور فری کری دی سر مسلسل رابطہ کیو دی سر جرگے کو لاسٹ ٹائم دی دا ویلیو چی عمر پولیو مہم نا انکار کو نو بیا ما پرون دی سر جرگا کڑے دا او دی مشران ما دولسنی بجی نن را غختی پا دی شر چی دی با پولیو نا انکار نکی او دی مونگ دا شورٹی را کڑے وا چی مونگ با بالکل پولیو دی زلہ اجازت ورکو پولیو بکو اس دا کی دی شی دی مشران او دا وامو ترمینزا اگا کمیونکیشن گیپ دم رہی چی دی بیا واپس خبر نی رسولی نن ما ساڑھے بارہ بجے را غختی دی دا دو تانیانو مشران باقی اس گورو چی دی بیا دا پولیو مہم بیا دینا باوجود ہم انکار کئی نو دا با دی زیادے کئی مزگا چی مون خو ورطا حضیر یو مون خو ورطا ناسیو
دم تنو کا بالیانو دا غورا ہاں کڑے دا چکا سرکار دی چنی خلم زکا نئی مسئلہ زر کی سما نکڑا بیا با دوی پا دا مجبور وی چی دی پولیو ساس کنا دی انکار سارا دی زائی انتظامیہ و حکومت سارا ہاں ٹھول رابطے منکتا او ہر قسم تا تاون پریش دی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د سیشمبے یا نہ ورځې 19 پروگرامونا
تاندی ہلے
پلسنی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم یو لسو بجو
د زوانانو غږ
پا یو نیم بجا
د کرخی پغاڑا
پا دو بجو
د مشال راڈیوی مجلہ
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلور نیم بجو
اوریدونکو په کوهاټ کې د ایبټ آباد میډیکل کالج توجل شوې زده کوونکې آسمارانی کورنۍ وای پر دوی د مقابل لوري لخوا د جبري روغ جوړ کولو لپاره فشار اچول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت کې د یاد کیس اوریدنه هم ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
صفیا رانی چې د وژل شوې محصلې اسما رانی خور د مشال رادیو ته د یک شنبه په ورځ ویل چې د مجاهد افریدی د کورنۍ او دوستانو لخوا پرې زخت زیات فشار دی او هڅه کیږي چې دوی راضینامې ته آماده کړل شي. نوموړي زیاتوي
چې د کوم جوړی ته زمونږ کره خلک زی او راضی دی په مونږ باندې چې دا ډیر زیات دباو پرېشر را باندې راوړي او دا غي د خبرو نمدا ظاهري کی چې کوم مطلب مونږ د جوړه موړه ونه کړله نو هغه ولا ریزلت په چې دا خبر ناراضي.
صفیا رانی وایي هیڅ ډول فشار به کورنۍ پر ځانونه مني او د انصاف غوښتلو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. اسما رانی د روان کال د جنوري په 28 په کوهاټ کې پر ډزو وژل شوې و. د هغې کورنۍ تور پورې کوي چې د مجاهد افریدی د کورنۍ د هغې رشته غوښته او چې کله دوی انکار وکړ مجاهد افریدی اسما وژله. د پاکستان سترې محکمې د اسما رانی د وژل کېدو نوټس اخیستی و او د پاکستان پولیس په دې توانېدلې چې مجاهد افریدی په متحده عرب اماراتو کې تر نیول کېدو وروسته پاکستان ته ولېږدوي. مجاهد الله افریدی د هغه ورور صادق الله افریدی او شهزیب افریدی چې له هېواده په بهر وتلو کې له مجاهد افریدی سره مرسته کړې وه دا مهال په بند کې دی او د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرې مقدمه روانه ده. صفیا رانی وایي په داسې حال کې چې د دوی مقابل لوری زیات اثر او رسوخ لري دوی د وکیل نیولو پیسې هم په مشکله پیدا کوي.
مونږ یو وکیل وسنه لرو او دوی 8-10 وکیلان هایر کړي دي او بل دوی وکیلانو دا کوشش شروع کړی دا چې دینه دا ای ټی سی چار چې دی دا ختم کړي. نو زه دا پلیس تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ سره د انصاف وکړل شي او مونږ ډیر بے بس او غریب خلک یو مونږ وس نشته دا نو لهازه دا مونږ عدالت نه او دی ټولو نه مونږ دا اپیل کوو ریکوست وکړو چې زمونږ خور سره او مونږ سره دی انصاف وکړلی شي اور زر نظر دی وکړلی شي.
صفیا رانی د هم وایي چې بل خور نزیله ترانی چې د کوهاټ د قانون پوهنې د کالج د کوونکې ده د مجاهد افریدی د کورنۍ له ویرې له کوره نشي وتلی. د صفیا رانی د اندېښنو غوښتنو په اړه محاسه وکړه. د کوهاټ د پولیسو د مشر عباس مجید مروت نظر راواخلو خو د زیاتو هڅو باوجود هم بریالی نه شو. خو د کوهاټ د پولیسو یو بل افسر د نوم او د غږ د نه خپرولو په شرط مشال لړیو ته وویل مجاهد افریدی او دوه نور کسان د اسمی رانی د قتل په تور تورن شوي دا مهال په زندان کې دي او پر ضد یې د ترهګرۍ ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. د ویل د اسمی رانی کورنۍ ته د حفاظت لپاره پولیس ورکړل شوی چې عدالت ته د تللو پر مهال ورسره موجود وي. ته دا هم ویل چې پر پولیسو هیڅ ډول فشار نشته او نه هم د مجاهد افریدی خلاف د ترهګرۍ تورونه لری کړل شوی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نسی 15 بجې کېدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو. د بلوچستان د سکرو په قانونو کې وژل شوي 30 کسان خاورو ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د وژل شوو مزدورانو تعلق له شانګلې سره و او 13 شپه خاورو ته وسپارل شو. دا مزدوران د بلوچستان په مارګټ او مارواړ سیمو کې د سکرو قانونو د نړېدو له وجې وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي د کورنیو چارو په وزیر وسله وال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په نړیوال سیمه کې په یو وسله وال برید کې زخمي شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد ناروغۍ 5 ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي په مهم کې به شاوخوا 3.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کوهاټ د وشل شوي زده کوونکي د اسمارانی خور سفیارانی بیګه مشال لډیو ته ویل د روغې جوړې لپاره پې فشارونه اچول کیږي او دوی ځانونه پندی نه احساسوي. اسما د اپټآباد میډیکل کالج زده کوونکي وه د جنورۍ په 20مه په کوهاټ کې وژل شوه. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولی چې د عدالت لخوا د ده د نه هلاکولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف عدالت لرې کړی نو پکار ده چې په عدالت کې خپل سپیناوی وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالي ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیره 15 یاد کړي خو د بغلان چارواکي بیا دا شمیره و یادوي. د رایټرز د رپورټونو تر مخه نن د امریکا سفارتخانی د پتی لږ تر لږه 3 بورډونه د بیت المقدس په سړکونو لګول شوي دي. دا کار په دې ښار کې د امریکایي ماموریت تر پرانستېدو یوه اونۍ وړاندې شوی دی. او ولادیمیر پوتین نن د خپل شپږکلنې نوې دورې لپاره د روس د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي پر دې مهال ژمنه وکړه چې د ولس خدمت او د غي ژوند به بهتره کوي.
اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه زموږ همکار هارون بچا بیانوي.
له پاکستانه په انګلیسي ژبه خبریدونکي د ډان ورسپانې په وای اداریا کې د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د کویلې د دوه قانونو نړیدو پیښو ته کتنه شوې. لیکنه وایي د خالي ورځې په دغو پیښو کې لسګونه مزدوران مړه او زخمیان شول. د لیکنې تر مخه په یو کان کې د میتین ګیس د زیات مقدار جمع کېدو له وجې چاودنه وشوه چې یو شمېر مزدوران پکې ووژل شول. په بل هغه کې بیا یو غټ ګټ را پرېوتو چې له وجې هلته هم مزدورانو ته مرګ ژوبله واوخته. لیکنه کاږي مسلکي څېړنې جوتولی شي چې دغه پیښې د قانونو د مالکانو یا چلوونکو د غفلت له وجې مخته راغلي او که څنګه. خو دا باید ومنل شي چې تر هغې چې حکومت د کان کیندنې په برخه کې لازم شرایط او لارښوونې نوي رامنځته کړي د قانونو نړېدو ورته پیښې به تکرارېږي. د لیکنې تر مخه په طریقې یافته هیوادونو کې هم د کان کیندنې په چارو کې وخت نا وخته حادثې پیښې شي. خو د تاسف خبره دا ده چې په پاکستان کې له دغو پیښو سبق نه اخیستل کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د کویلې په قانونو کې د میتین ګیس د جمع کېدو د مخنیوي او همداراز د مزدورانو د حفاظت چارو ته باید پاملرنه وشي. له اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس بیا خپلې ویداریا د پاکستان سیاست او پکې د تلخې پیدا شوي عنصر ته ځانګړې کړې. اداریه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له هغه وروسته چې عدالت د سیاسي او حکومتي چوکیو لپاره نااهله ګرځولې په ولسي ویناو کې د هیواد په ادارو پسې راخستې. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په داسې حال کې چې انتخاباتو ته ورځې لنډیږي په غیر اعلانیه توګه سیاسي کمپاینونه پیل کړي. په اداریه کې د کتونکو په حواله ویل شوي چې د اوږد سیاسي کمپاین او پکې د سیاستوالو تند تیزي خبرې د هیواد پر سیاسي نظام بد اغېز کولی شي. په اداریه کې د هیواد لویو سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې خپل انتخاباتي کمپاینونه داسې جوړ کړي چې په ترڅ کې سیاسي فضا له خرابېدو وژغورل شي. اداریه زیاتوي جلسې کول د سیاسي ګوندونو حق دی خو دوی باید جمهوري اقدار هم په پام کې ونیسي او غوتا نقصان و نه رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه سنډے ایکسپریس لیکي که څه هم هند له روس نه غوښتنه کوي چې په پاکستان دی وسلې نه خرڅوي، خو روس هم د هند او غربي نړۍ ترمنځ پر اړیکو نظر ساتي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنۍ له مشکلاتو سره مخ دي، خو د دې باوجود په دې سیمه کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د امید یوه اسټیکا شته. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د برتانوی ورځپاڼې سنډے ایکسپریس په دې لیکنه کې راغلی، هند په بیا بیا له روس نه غوښتنه کړې چې په پاکستان دی وسلې نه خرڅوي، خو په خپله له روس نه په لوی مقدار کې د وسلو اخیستو سودا کوي. وړاندې به هند له روس نه په دې شرط وسلې اخیستې چې په ګاونډي هیوادونو به یې نه خرڅوي. د ورځپاڼې په وینا، هند په 2018 کال کې له روس سره د 15.5 ارب ډالرو د سودا لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې له ځمکې په فضا کې ویشتونکي S-400 میزایلونه هم شامل دي. د برتانیا د یوې څېړنیزې ادارې یو پاکستانی کارپوه کمال عالم وای، روس په پاکستان د ځینې خاص قسم وسلو خرڅولو نه ډډه کوي، خو که د هند لخوا له غربي نړۍ نه د وسلو اخیستو سلسله دوام وکړي نو د پاکستان په اړه د روس په رویه کې هم بدلون ممکن دی، او د هند په تناظر کې به له پاکستان سره دفاعي تعلقاتو جوړولو باندې غور کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم افغانستان د خپلو رسنیو په حواله په نړۍ کې مشهور نه دی، خو نه یوازې دا چې په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونو خبریالان د تشدد له پیښو سره مخ کیږي، بلکې افغان رسنۍ په دې سیمه کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د امید یو څړیکه ده. د ورځپاڼې په وینا، په افغانستان کې خلک زیاتره د چارواکو له درغلیو او نااهلیو تنګ دي، او افغان ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ بوخت دي. افغانان لږ تر لږه په دې ډاډه اوسېدلی شي چې رسنۍ یې له حالاتو خبروي او د مشکلاتو په اړه یې خبرې اترې کوي. تېره اونۍ په کابل کې د داعش په ځانمرګي بریدونو کې 9 خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان په تیر کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل وو. په دې هیواد کې د رسنیو د خیر ښېګڼې ادارې نه د شمیرو تر مخه تیر کال 8 خبریالان وژل شوي وو چې زیاتره یې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي. دا راز په حکومتي ځواکونو او حکومت پلاو ملیشو هم په خبریالانو د تشدد د پیښو تورونه لګول کیږي. د بی پولی خبریالانو اداره وای وسلوالو طالبانو او داعش په افغانستان کې د ویرې داسې یو حالت جوړ کړي چې هیڅ معلومات ترې نشي راوتلی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حملې په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې ګرځولې دي. نوموړي ټینګار کړی چې د ولسي جرګې، ولسوالیو، شوراګانو او جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی غنی دغه خبرې نن د ګل پورس کړی. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي اورګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغې اعلامیه کې کړي چې د خوست د پرونۍ بمی چاودنې د غندلو لپاره یې ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونۍ بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو، د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوری کولی. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یعقوبیو جماعت بمی برید وشو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر 1000 پورې رسیدي او زخمیان تر 3000 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیره دا وو هغه ته هدایت او رسمي ډاکټران ته هغه روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وري د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبیو پر جماعت په شوي برید
کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز یې برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د زینو ټلویزیون چینلونو مسؤلین د پیمرا لخوا پر دوی لګل شوو جرمانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دوی کې ځینې وایي د آئین د 19 آرټیکل له مخې پر دوی یو لړ بندیزونه لګول شوي دي، خو ځینې نور بیا وایي د پیمرا جرمانه دوی ته دا یادګیرنه هم ورکوي چې خپل خبرونه لا نور هم کره کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پامیر ساحل نه اورو.
د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر وایي د آئین 19 آرټیکل د رسنیو د خپلواکۍ خبره کوي، خو پر هغو یو لړ بندیزونه هم لګوي. دی وایي له دې آرټیکل سره سم پر عدالتونو، پر امنیتي ادارو، ان تر دې چې په دوستو هیوادونو هم تنقید نشي کېدی. دی زیاتوي د رسنیو د ازادۍ لپاره د دې آرټیکل بدلون اړین دی.
تو ایک تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا
یو خود نلسم آرٹیکل دا بدلول ضرورت ہے. تر ہغی چھ دا بدل کل شوی نوی نو دا پاکستان بیلا بیل ریاستی دارے با دا دی آرٹیکل پا پلما پر رسنیو بندیزونو لگولو تا دوام ورکوی.
دارے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا کور لے کے میڈیا پر پابندی لگاتے رہیں گے.
حامد میر وړاندې ویل چې دا آرټیکل بدل شوی نه وي، رسنۍ مجبورې دي چې د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې یا پیمرا جرمانو او بندیزونو ته غاړه کېږدي، او همدا وجه ده چې جیو او نور ټلویزیونونه د جرمانو سره مخامخ شوي. دی وایي د پیمرا لغاړې دا لومړی ځل نه دی، بلکې پخوا هم دا ډول محدودیتونه پر جیو او نورو برېښنایي رسنیو لګول شوي دي. پیمرا د جمعې په ورځ د یو نوټیفیکیشن په خپرولو سره پر یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونو له دې کبله جرمانه لګولې وه چې ګواکې هغوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه ناسم خبر خپور کړی دی. پیمرا وایي د پاکستانی چینلو ویلي چې ګواکې سپریم کورټ د نواز شریف او مریم نواز د بیانونو پر خپرولو بندیز لګولی. پیمرا د ټلویزیونونو ته دا هدایت هم کړی دی چې د دغه خبر سپیناوی دې وکړي او خپله غلطي دې اصلاح کړي. د حامد میر برعکس په پیښور کې د مشرق ټلویزیون یو مسؤل ساجد ټکر مشال راډیو ته ویل دوی منی چې ساهوان یې ناسم خبر خپور کړی وو. دی وایي د پیمرا پر حکم اعتراض نه لري او جرمانه به هم ورکړي.
پیمرا چون کې ریګولیټری اتارټی دا او نظر ساتي په دې چینلو باندې، موږ ورته درناوی لرو د مشرق ټی وی د کارکون په حیث باندې، او د هغې په رڼا کې بیا دغه چې کوم جرمانه په موږ په مشرق ټی وی باندې 2 لک روپۍ لګېدلې ده، نو هغه خو هم په خپل ځای باندې بالکل ٹھیک تھا. د دې سره سره چې کوم غوي د افالجی خبره کړې ده، نو غم چې کوم ترو پراپر چینل دی غوي وایي چې پرائم ټایم کې دی او په دې طریقه دی، نو هغه هم مونږ نن کوو.
په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان وایي پاکستانی رسنۍ د بریکینګ نیوز یا تازه خبر د روایت د برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې لای رسمي منابعو پخلی نوي کړی خبروي، چې د پیمرا لخوا تر څارنې وروسته پر دغو رسنیو بندیزونه یا جرمانی لګیږي.
نو یو د بل پاکستان کو دای مشکل دی چې یو ټلویزیون یو خبر ورکی، نو په زید دی چې دا غي بل ټلویزیون تحقیقات کوي، پلټنی کوي چې دا خبر درست دی که نه دی، بس یو یو ورکی نو بیا ټول هم هغه رپورت کوي، او دا غي د وجه هم دک د نچو شو چې اکثر ټلویزیون چینلونو هغه یو شان رپورت کا، او هغه بیا وروسته غلط ثابت شو. نو دا جرمانه خبر تاسو کوي د پاکستان کوم د اداره ده د نگرانی الکترونیک پیمرا چې ورته وي، نو هغه ټول تقریبا ټول ټلویزیون چینلونه هغه لوی دي او هغه واړه دي، نو هغه ټول جرمانه شوي دي.
د پیمرا لغاړي جرمانه پر 14 ټلویزیونونو لګول شوی چې پکې جیو، اکسپریس، سما، دنیا، ای آر وای، مشرق او ځینې نور شامل دي. له چینلونو څخه تفصیلي وضاحت هم غوښتل شوی او ورته ویل شوی چې که پر دغه پریکړه یې عمل ونه کړ نو بندیزونه به هم ورباندې ولګول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په کورمه کې د تندرونو پریوتو له وجې خلکو ته د مرګ جوبلې اوختو خبرونه ورکړل شوي دي. د کورمه په بیلابیلو سیمو کې پرون د شوو دغو پیښو کې د یو لسی وګړي په شمول درې پوځیان مړه شوي او لږ تر لږه درې نور کسان ټپي شوي دي. په دې اړه تفصیل د هارون باچان اورو.
د کورمې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نخودل په شرط مشال لیډو ته ویلي لمړی تندر د شنبه پر ماسپخین د منځنۍ کورمې په مرغوچی نسیمه کې پر یو کور پریوته چې یو کس پکې مړ او یو بل ټپي دی. د زیاته کړې هم د شنبه پر مازیګر بیا د منځنۍ کورمې په زحمشت او پاړه چمکني سیمو کې هم پر امنیتي پوستو تندرونه پریوته چې پکې څلور پوځیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د سیمې یو مشر ملک لال اکبر مشال رډیو ته وویل پرون په سیمه کې له دوو تر دریو ساعتونو پورې باران شوی چې ورسره یو شمېر تندرونه غورځېدلې دي. په کورمه کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د تندرونو پریوتو پیښې شوي چې پکې تر اوسه عام وګړي او پوځیان مړه شوي دي. په دغو پیښو کې یو عام تن او درې پوځیان ټپي شوي هم دي. په داسې حال کې چې په کورمه کې د بارانونو لړۍ روانه ده، د موسمیاتو محکمې چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته د نورو تندرونو پریوتو خبرداری ورکړې. د موسمیاتو محکمې یو مشر مشتاق شاه مشال رادیو ته وویل تندرونو څخه د بچ کېدو تر ټولو غوره لار دا ده چې د باران پر وخت خلک باید هغو څیزونو ته نږدې لاړ نه شي چې د بجلی کرنټ پکې تېرېدای شي.
سامان شو هغه کپر ریلیټډ سامان چې شو دا ټول شو دي بجلی کرنٹ سفر کوي، دا چې دا هغه کې خطرناک کېدی شو. دا کوم لکه موږ باران نه بچ کېدو لپاره دا چې ویلې چې هغه کې بجلی کرنٹ پکې سفر نه کوي، هغه ځای کې کوم ودرېږو پداوالي نو هغه موږ بچ کېدو لپاره خبرې.
په کورمه کې وروستیو بارانونو او ګلۍ نه یوازې خلکو ته ځاني تاوانونه اړولي، بلکې د ځینو کورونو دیوالونه هم غورځولي. د دې ترڅنګ د سیمې فصلونو او باغونو ته هم زیان رسیدلې.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اوریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په تیرو وختونو کې چې کله هم انتخابات نږدې کیږي نو د تشدد او ناامنۍ پیښې هم لیدل شوې دي او سږ کال هم د داسې پیښو اندېښنه ښودل شوې ده چې باید حکومت او امنیتي ادارې یې د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کړي. ته دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې وایي د پاکستان په تاریخ کې تر 2013 انتخابات تر ټولو خونړي وو. په دغه کال د انتخاباتو په مهم کې ګڼو خلکو د نامنیو په پیښو کې خپل ژوند وبایلو. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس اسټډیز د شمیرې تر مخه د 2013 کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه تر د مۍ 15 پورې 1300 ترګر حملې ترسره شوې چې پکې زیاتره د اپریل او د مۍ میاشتو ترمنځ وشوې. په دغه کال د انتخاباتو پر مهال 1000 کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شول او تر 303 نور ژوبل شول. په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عمر جاوید لیکي په دغه کال د زیاترو بریتونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه او دغه د پاکستان د تاریخ یو تر ټولو په زیاتو ناامنو حالاتو کې ترسره شوي انتخابات وو. په پاکستان کې اکثره انتخاباتو کې د ناامنۍ پیښې مخې ته راځي، اکثره په هدفي وجنو کې سیاستوالان په نښه کیږي. په سیاسي جلسو کې هم د ناامنۍ پیښې مخې راغلی دی چې دغه د انتخاباتو په نتیجو هم اثر پرې باسي. لیکوال وایي د بشمیرې تر مخه د 1983 نه تر 2010 کال پورې په شپږو ترسره شوو انتخاباتو کې 1100 د نامنۍ پیښې مخې ته راغلي دي او په دغه موده کې د انتخاباتو سره تړاو لرونکو پیښو کې 380 کسان وژل شوي دي. اوس چې کله پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي نو یو ځل بیا ترګربېدونو، هدفي وجنو او نورو د نامنیو د پیښو اندېښنه خو د
لوستل کیږي. د نامنې د پیښونو علاوه هم په پاکستان کې غړي انتخاباتي مسلې دي چې پکې د مثال په توګه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ هم سخت اختلافات دي. بیا په دغه صوبه کې د آزاد امیدوارو او د سیاسي ګوندونو هم له یو بل سره سخت اختلافات دي او د برداشت کلچر او د زغم سیاست زیات نه لیدل کیږي چې ترمخې اکثره د مختلفو سیاسي ګوندونو د کارکونکو ترمنځ جنگونه هم مخې ته راځي چې پکې تشدد لیدل کیږي. په پاکستان کې په انتخاباتو کې یو بل مسله بیا د جنس په بنیاد تاوتریخوالی هم دی. په تیرو انتخاباتو کې لیدل شوی دي چې ښځو ته هغه سي مواقع نه ورکول کیږي څنګه چې په دغه هیواد کې سړي لري. د دې سره سره ښځې ووټران هم د خپل ووټ په اچولو کې ګڼ مشکلات لري چې دغه د پاکستان سیاست کې د برابري او یووالي د روایت نشتوالی څرګندوي. دریمه او اخیری مسله په پاکستان کې د سختریزو او تندرو ډلو لکه تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ چې د جماعت دعوا سره تړاو لري مخې ته راتلل اهم دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 400 کې سردریا پل خوشه 9 میاشتې وړاندې نړیدلې وو. د حکومتي چارواکو لخوا پر پیښور روډ واقعا د دې پل د نرغولو لقبل او ځای ولس راغون شوی او د پل د جوړولو لپاره چنده پیل کړی ده. ځای خلکو په صوبایي او ضلع حکومتونو سخت نیوکه وکړي چې د پل د بیا جوړولو ته هیڅ پام نه دی کړی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار احمد شاه اعظمي ناورو.
دا ژغونه د هغو خلکو دی چې د سردریاب د مات پله د بیا رغول لپاره د چندې خواست کوي. د 400 له بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو دغو ځوانانو مخکې هم د 400 هسپتال د خراب حالت له وجې چندې راغونډې کړې وې. د دې چنده مهم یو غړی صداقت وایي.
پر دې مهال د نبی ګل په نامه یو مشر چې ځوانانو ته چنده هم ورکړي او په مهم کې برخه هم واخیسته وای چې څو ځلې ځایي ولس او رسنیو دا ستونزه راپورته کړه او دا ټول روډ هم ترې بیا میاشتې بند و خو چا هم دې خواته پاملرنه ونه کړه. په دې اړه چې مکلل له 400 څخه منتخب د جمعیت علما اسلام د قامی اسمبلی غړي مولانا ګوهر شاه سره تماس ونیوي نو د هغوی وینا و چې په دې اړه په اسمبلی کې خبرې کړي دي خو نوموړي د دې پل ټوله ذمواري پر مقامی او صوبایي حکومت ورواچوله چې هغوی به مرکزی حکومت د دې ذمہوار ګڼي. د پام وړ ده چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې دغه پل د یو غټ ټرک تیرېدو پر وخت مات شوی وو چې پکې د ټرک کلینډر مړ او دوه نور کسان ژوبل شوي ول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د میټرو بسونو د سړک د جوړولو لپاره کار روان دی. د تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د خپل واکمنۍ په وخت پروژه سرته ورسوي خو ترې وځنډېده. اوس د پیښور اوسیدونکو وایي چې دغه کار له وجې ژوند او تګ راتګ سخت ستونزمن شوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال د څو تنو سره خبرې کړې دي.
سماجی محمد آصف نوم دی او زه د کینټ اوسیدونکی یم. دا مخامخ زموږ جیداد دی خوش وی کنه او چې کله نه دا کار شروع شوی دی زموږ کارونه بس ټپ شوی دی بیخي. دا موږ مارکیټ په کرایه باندې ورکړې موبایلونو والا لا او دا تقریبا شپږو کسان ته وتښتېدل د دغه د وجنه.
دولت نوم دی دولت خان د بارګیټ اوسیدونکی یم او دا چې جوړ شي اوس ته تکلیف شته دی او بیا بعد کې موږ ته بار به انشاء الله چې تکلیفات خوبی خو بیا بعد کې به موږ ته انشاء الله چې خو هغه وي. فی الحال روزار خامخا خراب دی ټولو خراب دی. بس کم دی نه دا چالو شي په کم دی ختمي کې ټولو باندې اثر پریوته دی.
راځي زما خو بشیر نوم دی د ساينس کالج علاقہ دا دی علاقے اوسیدونکو یم. دلته مې شل کاله وشو او راځي دا چې کله دا کار شروع شوی دی نو ډېر خلک ډېر پریشان دي. ډېر دکانداران دا دي چې هغه دکانونه پرې غوستل لاړه او چې کوم دي هم کارداري دي او بس سوه کې وخت یې ریا او ان شاء الله دا چې جوړ شي نو زموږ امید شته چې را موږ له به نه پس پیدا ملو شي ان شاء الله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم په پای کې زموږ همکار هارون بچا دا سندره اورو. سو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکاري انیس اجمل له خبرونه اورو.
بلوچستان د سکرو په کانونو کې وژل شوي درشت کسان خاورې ته سپارل شوي دي. په شانګله کې خبریال خالد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وژل شوو مستورانو تعلق له شانګلي سره و او تېره شپه خاورې ته وسپارل شو. د خالي په ورځ د بلوچستان په مارګټ او مارواړ کې دا مستوران د سکرو کانونو د نړیدو له وجې وژل شوي وو. پاکستاني چارواکي وایي د کورنۍ او چارو په وزیر وسلوال برید مذهب ته د سپکاوي له معاملې سره تعلق لري. احسن اقبال پرون د پنجاب په نړیوال سیمه کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه په ټول هیواد کې د پولیو ضد ناروغۍ پنځه ورځنی مهم پیل شوی دی. د پولیو مهم ویان ایمل خان ویلي په مهم کې به شاوخوا 3.8 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کوهارت د وشل شوي زده کوونکي د اسمارانی خور صفیه رانی بیګه مشال ریډیو ته وویل د روغې جوړې لپاره په فشار اچول کیږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. اسما د ابتاباد میډیکل کالج زده کوونکي وه. د جنوري په 20مه په کوهارت کې وشل شوه. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د عدالت لخوا د ده د نهله کولو د فیصلې تر شا د نورو ترڅنګ تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم لاس لري. بلخوا تحریک انصاف او پیپلز ګوند وایي نواز شریف دې په عدالت کې د خپلو تورونو سپیناوی وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل هندي سیالې ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره بشپړې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تختول شوو هندي انجینرانو شمیره 500 یادوي، خو د بغلان چارواکي بیا دا شمیره و یادوي.
د رائټرز د ریپورتونو تر مخه نن د امریکا سفارتخانه د پټې لکتلګه دی بورډونه د بیت المقدس په سړکونو لګول شوې دي. دا کار په دې خار کې د امریکا ای ماموریت تر پرنستیدو یوونه وړاندې شوې ده. او ولادمیر پوتین نن د خپل شپکلنې نوې دورې لپاره د روس د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي پر دې مهال شمنه وکړه چې د ولس خدمت او د غي ژوند بهتره کول لپاره به کار کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنده اسد د خبرونو ویان داني ساجمل او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونو په خیر.